دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په قطر کې سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د دواړو لورو مرکچی پلاو ته هغه لیک چې په هغه کې د ترکیه کېدونکو غونډې ایجنډا مشخصه شوې ده سپارلې ده د تلو خبری رسنې لیکلي چې سرچینې ټینګار کوي چې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د ژر تر ژره حل لپاره سیاسي اجماع د ګډ حکومت جوړېدل او د ملي او نړیوال اجماع رامنځته کول د ترکیه غونډې د ایجنډا له مهمو موضوعګانو څخه دي بلې خو د افغانستان اسلامي جمهوریت د طالبانو مرکچی پلاوی د ملګرو ملتونو امریکا ترکیه او قطر له اساسو سره په دوحه کې لتیرو دوه نوي ورځې د ترکیه د غونډې پر ایجنډا د سلاکې دوه لپاره بحثونه روان دي خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي افغان په دوحه کې د دواړو غاړو پلاوی په رسمي توګه دا خبره نه مني چې امریکا ګواکې د ترکیه د غونډې ایجنډا ورکړي ده خو وايي چې د ایجنډا د توحید لپاره له هم غونډې روان دي لتیرې ونی مېونې راځي په دوحه کې د افغان حکومت طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو ترکیه او قطر د استاذو ترمنځ څوړخیزي غونډي د ترکیه در روان کانفرنس پاره سی وی دي سرچینو ویل دي چې د غونډې ایجنډا به هغه وخت لر رسنیو سره شریک سي چې دواړي خواوی پرې سلاسي د پداسیال کې دا چې په ترکیه کې د کېدونکو غونډې د جوړېدو کرنې ته لاندې د سرګند خوده اپریل شپږ سمه د پرانستلو احتمالي نیټه یاد دي بلې خو افغان چارواکو او سیاسونو پرون پار کې د سولې د لارې د نقشې یا طرحې پاړه ناشته کړی ده د افغانستان جمهوریت ریاست وای ولسمشر غنی پرون پار کې په یو غونډه کې د سولې د لارې نقشه په څرګند ډول روشانه او تشریح کړه د جمهوریت مرستیال وایاندی فاطمه مورچل پرون سه‌شنبه ازادي رېډیو ته وویل چې د دې ناشته جزئیات په ډیر ژر د رسنیو د لارې خپاره سي د سولې اړوند د هڅې داسې مهال زیاتې سوي چې یو کال وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو هوکړه لیک لاسلیک شو چې لمخې به بهرنی ځواکونه روان کال تر مئی میاشتې پورې له افغانستان نموزي سپینې ماړی ویلي چې د لوجستیکي اړه خبره د مئی میاشتې پر لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو ایستل ستونزمن وي د سپینې ماړی ویاندې جنساکي پرون دوشنبه په شپه خبریالانو ته وویل چې تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن هم د دغو ستونزو په اړه خبرې کړې وې د سپینې ماړی ویاندې همدارنګ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اوس مهال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د امریکا د بهرني سیاست او دغه یو د ملي سیاست په اړه د پریکړې کولو په حال کې دي او په وینا د سمي پریکړې لپاره زیات وخت اړتیا ده ایران روسي او د امریکا متحده ایالاتونو د سه‌شنبه پر ورځ په ویانا کې د ایران او د نړۍ د زبر ځواکونو ترمنځ د تهران اټومي پروګرام د موافقه ساتلو ته مثبت خبرګونونه شوړل دي د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان نت پرایس په واشنگټن کې خبرانو ته وویل چې د ویانا په خبرو کې به د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استاذي د امریکایي پلاوی مشارکې وي خو په دې خبرو کې به امریکا او د ایران استاذو ترمنځ مخامخ خبري نه وي بلکې د برتانیې چین فرانسې جرمني او روسیې له طریقه به په دغه خبرو کې برخه واخلي د امریکا جمهور جو بایدن ویلي چې هغه دې ته تیار دی چې د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه پریکړه برته واخلي چې د امریکا له 2015 کال د اټومي تړون څخه ایستلې و د دې موافقې هدف دا و چې ایران هیڅ کله هم اټومي وسلې جوړې نه کړي لاغه ورسته چې د سه‌شنبه پر ورځ روسیه په ویانا کې د خبرو د پیل پاړه مثبت ارزونه وکړه واشنگټن هم لږ وخت ورسته خبرګون ورکړی او ایران هم د خبرو پیل به معنا ولري ویل کې چې د غیبدونو به هڅه کوي چې امریکا بیرته د ایران سره سوي توافق ته راوګرځوي او همدغه راز به له ایران څخه د اجمن اخلي چې اټومي تړون عملی کړي د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د شمالي اټلانټیک د تړون یا ناتو څخه غوښتي چې د یواد غړیتوب په دې تړون کې چټک کړي د اوکران پاند دا کار د هیواد او د جدي غشتونکو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو یو ځنۍ لار ده خو کرملن د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې اوکران ته د ناتو غړیتوب ورکول به د اوکران په جګړه ځپلې ختیځ کې حالات نور هم خراب کړي او زیاته وی چې د سیمې اوسیدونکو نه غواړي چې کیف د ناتو غړی سي ورسته لاغه چې د اوکران او روسیې ترمنځ سره د کړکېچ زیات شوی د اوکران جمهور رئیس د ناتو د عمومي منشي ین سټونټلبرګ سره خبري وکړه دغه ټلیفوني خبرو ورسته شاغلی زلنسکی په خپل ټوئیټر کې ولیکل وخت را رسیدلی دی چې ناتو په دې تړون کې د اوکرين غړیتوب ومني تیرونه اوکرين وویل چې روسیه په زرګونو سرتيري په سردي سیمو کې ځای پر ځای کړی دي روسیه وویل چې د غزواکونه د دې هواد د کورونی امنیت لپاره دي خبرداري ورکړ چې په دې سیمه کې د نشټو لپاره هر ډول هڅه به د اوکرين په لمنځتلو تمام سی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبه پر اعلان وکړ چې د اپریل د 19مې پورې به د امریکا ټول نفوس یعنی چې عمرونه د 14 کالو پورته وي د کورونا ضد واکسین لګولو اسانتیا ولري. له دې مخکې د هدف ته د رسیدو نیټه د مې لومړۍ نیټه ټاکل شوې وه. جمهور رئیس بایدن له دې مخکې ویلي وو چې د امریکا په سلو کې 90% نفوس ته به د اپریل د 19مې پورې واکسین موجود وي. خو د کورونا ضد د واکسین پر اساس کې د زیاتوالي ورسته جمهور رئیس بایدن په سپینې ماڼۍ کې په خپل وینا کې ویل چې اوس 100% نفوس د دغې نیټې وروسته کولی سي چې واکسین ولګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په لومړي سر د لوی عمر لرونکو کسانو او د روغتیا کارکوونکو ته واکسین لګول پیل شوی وو، خو د دوو اونیو وروسته به د امریکا ټول نفوس د روغتیا په محلي مرکزونو، درملتونونو او دغه راز په نورو مرکزونو کې واکسین لګولی سي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 وبا له وجې تر اوسه 15,500 څخه زیات کسان مړه شوي دي چې دا شمېر د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو زیات دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې یوازې د دوشنبې په ورځ 9,000 څخه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 100 وطن مړه شوي دي. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې ملګری ملتونه وایي د 2021 کال تر پای پورې به په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه او یا فیصد ته لوړ سي. افغان حکومت وایي چې سږ کال به د وچکالۍ له امله د افغانستان اقتصاد لپاره شکال نوي او هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې اوسیږي ډیر به زیانمن سي. نور تفصیل زموږ د خبریالي لیمه نیازی په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې د 2020 کال تر پای پورې به د اړمنو افغانانو شمیر 13 میلیونو تنو ته ورسیږي. دغه ادارې نن سه شنبه کابل کې وویل چې که په افغانستان کې سوله وشي او د سلورو کلونو لپاره دوام وکړي نو دغه هیواد ناخالص داخلي تولیدات به 20% زیات شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې استازي عبدالله الدرداری وویل چې د 2020 کال تر پای پورې به 80% افغانان لبی وزلی سره مخ وي.
I'm not saying this to be hopeless.
دا نو وایم چې دا ناهیلی کوون کې دي، بلکې وایم چې دا مونږ ته هیله را بخي چې ټول غوښنه رقم کو.
خود ملګرو ملتونو دغه اداره وایي کډ سوداګری او پانګونې زمينه برابر شي، پور ورکول اسانه او حکومت ولی تقوی شي، احتمال لري چې د افغانستان اقتصادي وده 1.5 تر 2.5 پورې ورسیږي. ملګری ملتونه وایي کله فساد سره مبارزه ونشي وضعیت کې بخواله را نشي. د اقتصاد وزارت سلاکار سهراب بهمن په دې اړه وویل
سال کې پیش رو هستیم سال خوبی نیست به دلیل خشکسالی.
د وچکالۍ له امله کم کال چې په مخ کې لرو ښه کال نه دی، تیر کالم لدی بدترو ځکه کرونا وه، څه کالم وچکالۍ ده او څوک چې زیانمن دي هغوی دي چې لرې پرتو سیمو کې اوسیږي.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک تازه راپور ښیي چې په 2020 کال کې د کرونا وایرس وبا د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی او د دغه هیواد اقتصادي وده 2% راټیټه کړې ده. په راپور کې راغلي دي چې د کرونا د وبا پر مهال د افغانستان د کرنې سکتور ته او بریده له اقتصادي ثبات سره مرسته کړې، خو په 2020 کې امنیتي او سیاسي ننګونې او د وچکالۍ ګواښ په روان کال کې د افغانستان د اقتصادي وده په مخ کې خنډ وي. اقتصادي کارپوهان وایي چې له شک پرته اقتصادي، امنیتي او روغتیايي تحولات د افغانستان په اقتصادي وده منفي اغیزې کړي او دا لړۍ به دوام مومي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ د خبرونه اوري. اروپای ټولنې د افغان حکومت سره د کورونا له امله د ځپلسوي اقتصاد د شکېدو لپاره د 3 میلیونو ایرو مرسته کړې ده. اروپایي ټولنه وایي د کورونا وبا د افغان حکومت عوایدو د ټولولو بهیر هم زیانمن کړی دی. اروپایي ټولنه د مرسته په داسې حال کې کړې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل رپورټ لري.
اروپای ټولنې د سې شمې پروز افغانستان سره د کورونا او بعد اقتصادي غیزو د کمولو او د اقتصادي وضعیت د خکېدو لپاره د 2 میلیونو او 900 زرو ایرو د مرستې اعلان وکړ. دغه ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نړۍ د نورو برخو په څیر کرونا د افغانستان اقتصاد هم ځپلی چې ورسره په دغه هیواد کې راکړه کم شوي او ملي عواید کم شوي دي. د مالی وزارت هم وایي چې د عوایدو ټولولو لپاره چې دغه وزارت ته د پیسو د وجي صندوق IMF لخوا چې کوم هدف ټاکلی و د کال په لومړیو درې میاشتو کې هغه هدف نه دی ترلاسه شوی. د دغه وزارت وایند محمد رفی تابع امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې د پلان له مخې سږ کال باید د مالی وزارت څه باندې 214 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي.
دا یو لوی هدف دی. تر اوسه د عوایدو په برخه کې 40% لټاکل شوی هدف څخه شاته یو. خو د مالی وزارت رهبری په ډیر جدیت سره هڅه کوي تر څو د عوایدو په برخه کې رامنځته شوی کسر له منځه یوشي.
اروپایي ټولنې د اپریل او مې په میاشتو کې هم تر 40% پورې د مالی او محصول په ټولولو کې کموالی وړاندیز کړی دی. خو د مالی وزارت وایي چې دا وزارت د عوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت راوستلو لپاره هڅې کوي چې ورسره عوایدو ټولولو کچه هم لوړه شي. ښاغلی تابی په ګمرکونو کې په انلاین بڼه د بیو د ټاکلو بهیر چې دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د مالی د وزارت سرپرست لخوا پرانیستل شو یو د دغو هڅو ګڼي.
د ولسمشر د حکم له مخې او د ګمرکونو نړیوال سازمان او د سوداګرۍ نړیوال سازمان سره د افغانستان حکومت د ژمنو په اساس د مالی وزارت د ګمرکونو لوی ریاست په هیواد کې د لومړي ځل لپاره په مرکز او ولایتونو کې د قیمت گزاری پروسه الکترونیکی کړه او 13 ورځ د ننګرهار په ګمرک کې د مالی وزارت سرپرست کاغلی محمد خالد پاینده لوري پرانستل شو. په خو دغه پروسه په کتبی یا کاغذی توګه تای مرحله کېدله چې 2 ورځې وخت نیو او اوس یوازې په 2 ساعتونو کې دغه پروسه تای مرحله کېږي.
د مالی وزارت د معلوماتو پر اساس اوس سوداګر کولای شي د خپل وارداتي توکو بای له خپل کاري دفتر څخه د اظهار پانو د کولو لارې وټاکي او د اسکوډا په سیستم کې حساب کی. اروپایي ټولنې ویلي چې د کرونا وبا د خپرېدو لپاره راهیسي دغه ټولنې افغانستان سره د 1.5 میلیون یورو مرسته کړې چې وروستۍ مرسته یې د کواکس د واکسین د نړیوال ابتکار له لارې دغه هیواد ته د 1.5 میلیون دوزو د کرونا واکسین برابرولو. اروپایي ټولنې دا نوې مرسته په داسې حال کې کړې چې په ختیځو ولایتونو کې د کرونا وبا د نوو پیښو څخه وروسته په افغانستان کې د دغه وبا د درېمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د امنیت روغتیا وزارت نن د سه‌شنبه په ورځ په 12 ولایتونو کې د کرونا وبا څلور ته پیښې ثبت کړي چې ودی شي په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې ثبت شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې په 1400 مریض کال کې په افغانستان کې د 40 لوی بندونو د جوړولو کارونه پیل سي. دغه اداره وایي چې دا بندونه به په 20 ولایتونو کې جوړیږي او ورباندې $500 میلیون زیات مصرف راځي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک د دوشنبه په ورځ امریکا غټول چې دغه بندونه به په 20 ولایتونو په ځانګړي ډول زابل او روزګان غزنی پکتیا پکتیکا میدان وردګ ننګرهار فاریاب غور بادغیس کونړ نورستان او پروان ولایتونو کې جوړ شي. خاغلی خپلواک زیاته کړه چې دغه بندونه د جوړولو تړونونه به په راتلونکو میاشت کې لاسلیک او عملی کارونه به هم پیل شي.
په دغه بندونو چې تر شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي د 90 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت بلولري. د دې ترڅنګ به 360,000 هکټاره کرنیز ځمکه خړوبوي. دغه بندونه به 1200 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
خاغلی خپلواک دغه راز وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د اوبو د 14 بندونو د جوړولو چارې روانې دي او له دې شمیرې به ډیر ژر په کابل کې د شاهروس او په بدخشان کې د شورابک بندونه چې د جوړولو چارې کابو بشپړې شوې دي ګټه اخیستلو ته وسپارل شي. د شاهروس بند کابل په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د 9 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 1.2 میگاواټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت لري. د دغه بند له اوبو څخه به د څښاک او د ځمکو د خړوبولو لپاره استفاده وشي. د بدخشان شورابک بند چې په فیض آباد کې د کوکچې په سیند جوړ شوی دی 3 توربینه لري او څه باندې 22 میگاواټ برېښنا تولیدوي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ادارې د معلوماتو په اساس د هلمند کجکي د فرا بخش آباد د پکتیا مچلغو د غزنی سلطان د زابل توري د پکتیکا پلتو د هرات پاشدان او د روزګان د سراب او شفلوغ نور هغه بندونه دي چې په جوړولو باندې کار روان دی. د اوبو د تنظیم او مدیریت د چارو کارپوهان د افغانستان د اوبو مهارول دغه هیواد په اقتصادي پرمختګ کې یو مهم ګام ګڼي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د بندونو په جوړولو کې صنعتي اړخونو ته هم پاملرنه وکړي. د پوهنتون استاد محمد نجیم نصیری امریکا غږ ته وویل ډیر تمرکز باید په دې برخه وشي چې افغانستان د برېښنا د تولید په یو هیواد بدل شي، ترڅو په کور د خپل اړتیاوې هم پوره کړي او حتی بهر ته او هند او پاکستان ته برېښنا صادر کړي. په دې صورت کې به افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې افغان حکومت په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانیست چې اوبه روانونه د لومړي ځل لپاره د زرنج ښار ته ورسېدلې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې دغه هیواد ټولې اوبه به مهار کړي او هیڅ ګاونډي هیواد ته به وړیا اوبه ورنه کړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
قدر من اوریدونکو، افغان حکومت سرچینه وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په نږدې ورځو کې له ولس سره د سولې یو طرح شریک کړي. د رویټرز خبری آژانس لیکلی چې نوې طرحه درې پړاوونه لري. چنون کې د جمهور رئیس اشرف غنی دغه پلان مهم بولي او دوی وایي چې د پلان د بریا لپاره د حکومت، د ملي روغې جوړې شورا او د سیاسي ګوندونو د نظر یووالی اړین دی. نور جزئیات د حکمت سروش پر پورت کې واوري.
د رویټرز د خبر لمخې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره د ولسمشر غنی د پلان په لومړي پړاو کې سیاسي جوړجاړی او اوربند، په دویم پړاو کې ټاکنې، د سولې حکومت او د نوي سیاسي نظام لپاره تیاری، او په دریم پړاو کې د اساسي قانون سمون، د کډوالو بیرته ستنېدا او د پرمختګ پلي کېدل شامل دي.
سیاسی اپوزیسیون په افغانستان کې دنه او د مصالحه علي شورا او افغان حکومت ټول پیو سلاو یو خلو یو زبه باندې یو تر حولري تر مغه اندازه او پریده پوری مګه کوي چې د سولې خبرو اترو کې سربیر پر دې چې یو ټیم سیاسي اجماع برامایسته کیږي، د حل لارې به هم پکې په اسانه لټول کیږي. ځکه چې هلته د دوی په میز سر باندې به زمونږ سیالان نه تنها یوازې طالبان وي، بلکې نور هیوادونه هم څوک وي ځان ته ځانګړې اجنډا لري. یعنی نفس د طرحه ښه دی.
امریکا په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې ناستې د جوړېدو او پر یو لنډمهاله حکومت هوکړې ته د رسېدو لپاره وړاندیز کړی و. د ترکیه ناسته چې د سولې د برخلیک ټاکلو لپاره مهمه بلل کیږي، ټاکل شوې د روانې اپریل میاشتې پر 14 پیل او 10 ورځې دوام وکړي، خو دغه نیټه لا په رسمي ډول نه ده ورستی شوې. ولسمشر غنی تر دې وړاندې ویلي وه چې سولې ته د رسېدو لپاره تر وخت وړاندې ټاکنو لپاره تیار دی، خو بې له ټاکنو به په هیڅ ډول بل چاته واک پرې نشتي.
ډېر باید دقت وسي چې موږ په تدریجي ګراجولي یو سیستم ته ځو. له طالب سره په مشارکت هغه څه چې خلیلزاد یې تصور کاوه چې نهادونه وساتل سي، په تدریج سره دوی مدغم سي د نظام برخه سي. نو بیا زور سره انتخاباتو ته چې دی هر څوک پکې ګټون کوي سو ها کوي باید طالب بیا کېدای شي هیڅ نتایج ونه مني. نو په هغه صورت کې به جګړه لا هم شدت سره دوام پیدا کوي، لا به خونړی شي.
د مصالحې علي شورا ویلي هڅه کوي د ټولو سیاسي اړخونو نظریاتو ته په کتو په یو دریز دغه غونډې ته ولاړ سي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په کار د چلمړی د حکومت او سیاسونو ترمنځ د سولې یو واحده تګلاره رامنځته سي.
مال لپاره دا پښتنه ده چې په 15 میلیونو نفوس کې آیا امدا سیاسيون حق لري، امدا د حکومت څو کسان حق لري، که ولس هم حق لري. نو کچېره ولس حق ورکړل شي، دا هغه مهمه نقطه ده چې باید ګټه ته پورته شي. او زه فکر کوم چې دا به ورسته چانس وي، او بل ځل به دا چانس وي هم افغانان له لاس ورکی. متاسفانه د لیلا سور کول وسیله به خپل حکومت او امدا سیاسيون وي.
کدا کار دوی کړی وي چې طرح جوړ کړی وي، او د مختلفو ګوندونو او د ځین مختلفو سیاسيونو او مخالفو سیاسيونو سره دا طرح شریکه کړی وي، او د اوغو نظریات هم په دې طرح کې اخیستل شوی، دا به د سولې د فروسي کې یو شګام وي.
بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې د ترکیې له سفیر سره په هغه هیواد کې د جوړیدونکو غونډې د نیټې، اجنډا، د پلاوي ترکیب او نړیوالې ټولنې د ګډونوالو په اړه خبرې کړې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي، او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پلونو، واټونو او نورو تاسیساتو د اسره کولو لپاره د 2 ټریلیون ډالر بودیجه اعلان کړی ده. شایي دغه پلان په کانګرس کې له یو لړ مخالفتونو سره مخامخ شي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د جمهور رئیس جو بایدن د بنسټونو د نوي کول پلان په دیړې او پراخ تصویر وړاندې کوي چې د هیواد بنسټ یا انفراستراکچر ته څه وایي. د یوازې د سړکونو او پلونو د جوړېدو مسله نه ده، بلکې د اقلیمي تغیراتو د کموالي په هدف د انټرنیټ او ټکنالوژي پراخ پروګرامونه هم پکې شامل دي.
زما په نظر دا ډول فرصت په ژوند کې یو ځل وی زه فکر نه کوم چې مونږ به پر اتونکو 500 کلونو کې بیا داسې موقع ترلاسه کړو چې د مشترک غوښتنو یو مجموعه وي، د دواړو ګوندونو ملاتړ ولري او پراخه علاقه مندي وي. داسې یو همکار جمهور رئیس چې نه یوازې د بنسټونو بلکې د دندو د رامنځته کېدو په برخه کې هم علاقه مند دی.
But to the jobs we're going to create. د دندو درامسته کې دوه پلان کې د هواد د پاک انرژي د کاري قوې پیاوړي کول او د دې برخې مراقبت هم شامل دی. جمهور غوښتون کې مشران وایي چې پیشنهاد ډیر لوی دی. په راپور کې هم دارنګه د 2013 کال پورې د برقي موټرونو د چارج کولو 1500 استیشنونه هم اټکل شوې دي.
کله چې خلک د بنسټونو په اړه فکر کوي، د هغوی ذهن ته سړکونه، پلونه، سرحدات او هوایي ډګرونه ورځي. دا د هغه څه یو ډیره وړه برخه ده چې هغوی د زیربناوو بسته ګڼي.
د بستې ته د بودیجې ورکول هم یو لوی مشکل دی. بسته په شرکتونو د مالیاتو د زیاتېدو وړاندیز کوي، هغه څه چې جمهوري غوښتون کې مخالف دي. د لای هاوس د کانګرس له دیموکراتو مشانو سره ده، او غواړي چې پر راتلونکو میاشتو کې د جمهور رئیس لاسلیک ته وړاندې کړي. دا بسته به د دیموکرات ګوند د یووالي لپاره یو ازمایښت وي. که بایدن د هیڅ یو جمهور غوښتونکو ملاتړ ترلاسه نه کړي، نو په کار ده چې په سنا کې ټول دیموکراتان رای ورکړي. په سنا کې قدرت 50-50 دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په بلخ کې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی اوس په کلیوالو سیمه کې د خپل اولادونو لپاره د تعلیم د زمینه برابرول غواړي، او هڅه کوي چې نارینه او ښځینه اولادونه یې تعلیم وکړي. خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ راستولی.
د بلخ په مرکز مزار شریف خار کې په تیرو تقریبا 60 کالو کې د تعلیم او زده کړو په اړه پرمختګ شوه. دلته نارینه او خزینه زده کوونکو ته تر ماسترۍ پورې د زده کړو زمينه برابر ده. خو دغه ولایت په کلیوالو سیمو کې لا هم په یو شمېر کلو کې د نجونو لپاره خونځي نه دي جوړ شوي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې تیر انقلاب په دې پوکړل چې زده کړې انسان ته ژوند زده کوي، او که دوی باسواده وای نو د خپل وطن د ورانی لپاره به یې جګړه نه کوله. د بلخ د یو شمیر کلیوالو سیمو اوسیدونکي د تعلیم او زده کړو په اړه داسې وایي.
زه آج میرالم هم ولې متاسفانه په کلو باندو کې زمونږ کم ځایو کې چې دا زمونږ قوم استوګ نه لري د ښځو دپاره کم تجویز نه دی نیول شوی، مکاتب یا دا شیان د ښځو نشته دي، حتی د هلکانو هغه نشته دی.
زما نوم انجینیر مهرګل مندوزه یې تخلص کوم. مونږ تقاضا دا ده چې پښتو ژبه باندې کتابونه هلته ټاپ چاپ شي، ځکه چې پښتو ژبه هم رسمي ژبه ده. که نه
په تېرو شلو کالو کې خلک په دې پوهېدلي چې باید نارینه او ښځینه اولادونه یې زده کړې وکړي.
جمال ناصر د ماشکو قیردار ما چې تعلیم خو مسار سو په خو بده من پویدل، ولی بدا انقلاب راته، ولی بشیرات، ولی بد بلس په خلق روان خو خپو لرودل، ولی موجنګي، ولی جنجال وکي، ولی جنگ وکي، ولی خپل وطن ورانګي.
د بلخ د کلیوالو سیمو اوسیدونکي وایي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه شته، خو پر کورنۍ او د نجونو د زده کړو ټینګار نه کیږي. د بلخ د معرف مسولین وایي چې هر افغان د تعلیم حق لري، او دولت هڅه کوي چې دوی ته په کلو کې هم ښوونځي جوړ کړي. هر کال د تعلیمي کال په نوي کېدو سره زرګونه ماشومان، نجونې او هلکان په ښوونځیو کې شاملېږي. گل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سره مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په یمن کې بشري وضع د امریکا جدي اندېښنه ده. امریکا چې د یمن سره یو لسترو مرسته ورکوونکو هیوادونه ده، اته باندې 3.4 میلیارد ډالر بشری مرستې کړې دي چې د یمن د خلکو کړاو سپک کړي. یمن ستونزه شپږ کاله پخوا پیل شوې ده، او له هغه وخت نه را په دې خوا ورسره دا مرستې شوې دي. امریکا په جدا توګه په دې تازه وخت کې اعلان وکړ چې د یمن په شمال کې د غیر دولتي موسسو له لارې بشري مرستې رسوي چې د بېوزله یمنانو د ضرورتونو غم پرې وخوري، او د هغو مرستو سره چې د ملګرو ملتونو او نورو بین المللي سازمانونو لخوا کېږي امریکا د اوږدې مودې لپاره زیاته مرسته کړې ده او کوي. امریکا یمن ته د تیلو، خوړو او نورو ضروري شیانو د آزاد بهیر ملاتړ کوي، لیکن د دغه کار کول نه واضح دا غواړي چې تجارتي مالونه له بندرونو نه په اسانۍ سره تیر شي، بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو په شمول په ټول هیواد کې هم تیر شي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نید پرایس ویل له بده مرغه مونږ پوهیږو چې حسین له وارداتو نه د پیسو د ګرځولو په شمول د شیانو د بهیر په مخ کې خنډونه اچوي چې هدف یې ملکي خدمتونه وو. د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب د موافقې له مخې د دوی له مسؤلیتونو مستقیمه سرغړونه ده. په نتیجه کې ملکي ماموران تنخواګانې نه اخلي، او ځکه نو د بودیجې په نه موجودیت کې موجوده خواړه نشي اخیستلې. د حوثیانو د تیلو د وارداتو چاپېدنه یوه له ډیرو طریقو نه ده چې د دوی د کنټرول لاندې د یمن د خلکو د اکثریت لپاره بشري ستونزې زیاتوي. امریکا د یمن او سعودي عربستان د حکومتونو سره په ګډه کار کوي، ولار پیدا کړي چې د دې ډاډ ورکړي خواړه، تیل او نور تجارتي شیان د یمن مارکیټونو ته ورسیږي، چې داسې نه شي په تور بازار کې د خرڅلاو یا په جنگ کې د خپل کوشش د استعمال لپاره حوثیان ضبط کړي. امریکا او ملګری ملتونه له شامل خوونه غواړي چې د ملګرو ملتونو د پاملرنې لاندې خبرې پیل کړي. دوی د سولې د یو چټک تقسیم اوقات پیشنهاد کوي چې پکې د اوربند او بندرونو ته د لاسرسي په شان موضوعاتو باندې به خبرې وشي، او په چټکه او همزمان توګه یې حل کړي که شامل خواوې د تفصیلاتو په باره کې د کار کولو وعده وکړي. نطاق پرایس ویلې یوازې د سولې د دوامدار موافقې له لارې موږ هیله لرو چې په یمن کې ناوړه بشري ستونزه برعکس کړي. د دارنګ یو موافقه ملاتړ کول په خاصه توګه هغه څه دي چې د عمل لپاره د امریکا خاص استاد ټیم لندر کینګ غواړي وکړي.
سید امریکا جاخ سر مقاله واورده چې د امریکا د حکومت رسمي نظریه څرګند کړه. درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جاخ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه.